دیواز با یک برنامه دیگه به زبان پشتو.
سفیجان خواهد. اسلام علیکم وقت په افغانستان کې ده مز دیگر څلور بجی دیم. روانه یو ساعته پښتو خبرونه کې دوی منیمه ډیره برخه او رکو شوی ازانو پروگرام ته ځانګړی شوی خو په لومړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري. په خبرونو کې اوري چې په بخښنې سره په خبرونو کې اوري چې د هند او پاکستان پوځیانو په خپلو سرحدونو کې پر یو بل تازه ډزې تبادله کړي دي. د سر راپور هم دا دی چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست او ملي امنیت ستر سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته په رسیدو له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. خو لومړی خبرونو ته غوږدو چې کورني خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
د خبرونو سرچکی د سولې علي شورا چارواکو افغانستان ته په بهرنوي او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان صدر اعظم سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره د سولې د پروسې د تقویې لپاره یو مناسب فرصت وباله. د افغانو حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت به د خلکو د اقتصادي پرمختګ او د ژوند ښه کولو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت افغانو حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د سینې سرطان ناروغۍ ته جدي پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د سولې علي شورا چارواکو افغانستان ته په بهرنوي او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان صدر اعظم سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره د سولې د پروسې د تقویې لپاره یو مناسب فرصت وباله. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره د سولې د پروسې په برخه کې په کړو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي.
د دې بهترین فرصت راغلی دی چې له ټولو نه مخکې دواړه هیوادونه په سوله باندې تمرکز وکړي، او سوله نه یوازې د افغانستان ضرورت ده بلکې د پاکستان هم ضرورت ده.
په بهرنیو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په وار وار تورنسوي چې د تروریزم او افراطیت سره جدي مبارزه نه ده کړې. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت به د خلکو د اقتصادي پرمختګ او ژوند ښه کولو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د کندهار ولایت د قومي مشرانو سره د لیدنې پر مهال د خلکو ترمنځ د مساوي حقونو او وړ کسانو ته پر کار سپارلو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله تېره ورځ د بلخ ولایت یو شمېر قومي مشرانو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې بنیادي تغییرات راوستل شي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په سر خلص حالې کې د طالبانو او ملي اردو په جګړه کې اته وسلوال مخالفین او درې د ملي اردو سرتیري وجل سوي دي. په لوګر کې د ملي اردو د لیوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه نن سهار 15 بجې د سر خلص حالې په پندوکي سیمه کې هغه وخت پیل شو چې ګڼ شمېر مخالفینو د ملي اردو پر یو پوسټه حمله وکړه.
15 بجې طالبانو یو پوسټه ده په نوم د بندوکي د ولسوالۍ په دا باندې دښمن حمله کړی و. بیا د ډېر سخت مقاومت اردوی ملي سره مخامخ شو. په نتیجه کې د دښمن اته کسه مړه شوي وو او متاسفانه درې کسه موږ هم شهید او زخمي درلوده.
څرخ د لوګر د مرکز پولی علم جنوبی لویدیځ ته پرته ولسوالي ده چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه په کې تر سترګو کېږي. په همدې حال کې د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نصرګندو وسلوال په حمله کې دوه پولیس وژل شوي دي او یو حمله کوونکی نیول شوی دی. د دې ولایت د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د کوهستان ولسوالۍ د اسلام قلعه په سرحدي ښار کې شوې ده. او د امیر روغتیا وزارت وایي د او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د سینې سرطان ناروغۍ ته جدي پاملرنه وکړي. دغه وزارت وایي چې موجوده امکانات د یاد ناروغۍ د تشخیص په برخه کې بسنه نه کوي. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر نن د سینې سرطان سره د مبارزې د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې اوس په هیواد کې د یاد ناروغۍ د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه نشته. د یاد کمپاین پر مهال د افغانستان لومړنۍ میرمنې بیبی ګل غنی د یاد ناروغۍ په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي پر ورکولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې روغتیایي مرکزونو ته په لاسرسي سره به د میرمنو د مړینې کچه راټیټه شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سلی وړاندې کوي.
د هند او پاکستان پوځیانو په خپلو سرحدونو کې پر یو بل تازه ډزې تبادله کړې. د توپونو نننی بریدونه د روانو سرحدي شخړو تازه لړۍ ده چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې پیل شوې او ویل کېږي په نتیجه کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. په تازه پېښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پاکستان د پوځ د یوې اعلامیې پر اساس د توپونو دغه ډزې هغه وخت پیل شوې چې د هند پوځیانو د پولې په اوږدو کې له کوم دلیل پرته په ډزو لاس پورې کړ. دغه ډزې په هغه سرحدي سیمه کې شوې چې د پاکستان پنجاب ایالت د هند تر ولکې لاندې کشمیر نه جلا کوي. تهران د پاکستان سفیر احضار کړ او د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته د تروریستانو او وسلوالو یاغیانو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه ځینې وکړه. د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې د پاکستان سفیر نور محمد جودمنی پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د پاکستان دغه سفیر په داسې حال کې احضاریږي چې په دوړو لوریو کې ځینو سرچینو ویلي چې د ایران دوه سرحدي ساتونکي او یو پاکستاني ملیشیا افسر د جمعې په ماښام په شخړه کې ووژل شول. دا څرګنده نه ده چې ډزې چا پیل کړې. ایران وسلوال منظم ډول هڅه کوي چې له پاکستانه سیستان بلوچستان ایالت ته واوړي. د همدې میاشتې په لومړیو کې هم د وسلوالو یوه حمله کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. کوردی ځواکونو د سوریې پر کوبانی شهر د اسلامي دولت په نامه ډلې د سختریزو وسلوالو د یوې حملې مخه ونیوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په مشرۍ د جنگي الوتکو لخوا پر دې ډلې حملې لا هم روانې دي. د سوریې د کوردانو یو چارواکي ادریس نسین ویل د اسلامي دولت ډلې وسلوالو له ختیځ نه پرون یوه شدیده حمله وکړه چې وروسته په شاو تنبول سوه. نسین ویل د اسلامي دولت ډلې د توپونو ډزو د سوریې هغه سرحدي سیمې په نښه کړې چې ترکیې ته نږدې پرتې دي. دا د کوردانو لپاره د اکمالاتو او د کوبانی د ملکیانو لپاره د وتلو یوازنی لار ده. ځینې توپونه د ترکیې په خاوره کې دننه پر سرحدي سیمو لګېدلې دي. دغه جګړه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا پوځ ویل له جمعې راهیسې په سوریه او عراق کې 25 هوایي حملې کړې. په کوبانی کې د اسلامي دولت ډلې سنگرونه او د تیلو هغه زیرمې په نښه کړې چې د دې سختریزې ډلې لخوا کارول کېدې. په همدې حال کې اسپانیا اعلان کړی چې د دې کال په وروستیو کې به د اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ځواکونه وروزي. امریکا، جرمنی، بریتانیا، فرانسې او ایتالیا په لیبیا کې روانه امنی وغندله او د جګړو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. دغه پنځو هیوادونو په یو غړي اعلامیه کې ویلي کچیرې نړیوالی او د لیبیا ځایي تروریستي ډلې دغه هیواد د خپل یو پناځای په توګه وکاروي، د لیبیا ازادي بچي په سختۍ ترلاسه سوي په خطر کې وي. د لیبیا پر ځینو برخو د ولکې ټینګولو لپاره بیلابیلو قبایلي او سختریزو ډلو د لیبیا له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې چې له کابل دغه هیواد نام نه سوي دی. د لیبیا ځواکونه په ختیځ شهر بنغازي کې د متقاعد جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ ځواکونه او ځایي وسلوال د سختریزو ډلو په وړاندې په جګړه بوختي. سختریزې ډلې انصار الشریعه پرون ورسره دی چې په درې ورځنۍ شخړه کې پلسګونو کسانو وژل سول. ژمنه وکړه چې د هفتر د ځواکونو په وړاندې به دغه چخیستنې لپاره مبارزه کوي. د لیبیا حکومت مجبوره سوی له پلازمینه ترابلس نه چې د قبایلي ډلو په کنټرول کې دی ووزي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي پارلمان به د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د حایل سیمې دقیق سرحدونه تصویب کړي. پوروشنکو پرون د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د حایل سیمې ایجاد د مینسک د موافقو یو برخه ده چې د 15 میاشتنۍ شخړې د ختمېدو لپاره د سپتمبر په لومړیو کې لاسلیک شوې. پوروشنکو زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به له فرانسې او جرمني څخه بی پیلوټ الوتکې او پرسونل برابر کړي چې په اوکراین کې به د اوربند څارنه وکړي. اوربند د دوړو لوریو ترمنځ جګړه تر ډیره پای ته رسولې، خو د دونسک په هوایي ډګر او په جنوبي شهر میروپول او د لوهانسک په کلیو کې لا هم هر ورځ جګړه روانه وي. چین د دغه هیواد په ختیځ کې د غزمی لپاره هغو ټاپوګانو ته نږدې د ساحلي امنیت درې کښتۍ ولېږلې چې چین او جاپان یې د ملکیت پر سر دعوه لري. چینایي چارواکي وایي دغه درې جنگي بیړۍ به نن د یایو جزیرو یا ټاپوګانو ته نږدې غزمه کوي. دغه ټاپوګان د جاپان په کنټرول کې دي او سینکاکو جزایر یې بولي. دغه کښتۍ په داسې حال کې لېږل کېږي چې وړم ورځ د جاپان صدراعظم شینزو آبی هغه وخت پیکینګ په غوسه کړ چې د توکیو یو مقدس زیارت ته یې د مراسمو د لېږلو پیشنهاد وکړ. دغه ځانګړي مراسم د پاند جګړو پر مهال د وژل سویو کسانو د درناوی لپاره ترتیب سوی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو وریدل. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست او ملي امنیت ستر سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته پرسیدو له اجرایه رئیس عبدالله سره کتلی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا چې سرتاج عزیز د نوي حکومت په پیل کې افغانستان ته راغلی نو باید د سولې په خبرو باندې ډیر تمرکز وي.
دا چې د پاکستان لوړپوړی مقام افغانستان ته راځي د دې بهترین فرصت راغلی دی چې له ټولو نه مخکې دواړه هیوادونه په سوله باندې تمرکز وکړي.
په مشرانو جرګې کې ځینې سناتوران وایي د لوی څارنوالۍ د بېغورۍ له امله د کابل بانک د قضیې څوارلس تورن کسان له هېواده تښتېدلي.
بدبختانه د سنوري کې مختلف دي غلدي نه ممنوع خروج کړ نه د اوس څخه په نهه غته کې فلم اوس فلم چې موږ ځاوي نو خلاص نه پاره لور چې دې دي
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې ادارې او مدني ټولنې له انتخاباتو کمیسیون نه غواړي څو د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو لیستونه برابر کړي.
د شدید ډیر مهم انتخابات لپاره د انتخابات شفافیت لپاره ډیر مهم دی چې هغه جوړ شي. له خیره د پارلماني انتخابات موږ کولی شو چې دغه 50% شفافیت تضمین کړو په انتخاباتو کې.
د عامه روغتیا وزارت وی په میرمنو کې د سینې سرطان د مخنیوي په هدف نوي پروګرامونه جوړ کړی دي. د خبرونې دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی. په بهرنی سیاست او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار صدر تاج عزیز نن لغرمی مخکې کابل ته راغی. خغلی سرتاج عزیز د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي. دا د پاکستان لمړنۍ لوړ پوړي چارواکي دي چې د افغانستان د نوي حکومت لر رامنځته کېدو وروسته دغه هیواد ته په رسمي سفر راغلی دی. دا چې په دغو خبرو کې په کومو مسایلو بحث شوی اسدالله لودین همدا اوس سټوډیو ته راغلی او په دې اړه جزئیات شریک وی. مهرباني وکړئ لودین
صاحب. ډېره مننه استاد نگزای صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تر اوسه له ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بهرنۍ چارو وزارت له سرپرست زرار احمد عثماني او د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر له سلاکار حنیف اتمر سره کتلی دي. که څه هم ټاکل شوی و چې له غرمې وروسته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله او د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په خبري کانفرنس کې برخه واخلي او د خپل ملاقاتونو په اړه باندې خبريالانو ته معلومات ورکړي، خو داسونه شول کوم خبريالان چې دغه خبري کانفرنس د پوښښ لپاره ارګ ته وربلل شي وو، هغه وایي چې دغه دواړو کسانو د خبريالانو په وړاندې خبري ونه کړې عبدالله او خپل سرتاج عزیز، بلکې د عبدالله یو ویاند په ارګ کې خبريالانو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ په څو مسایلو خبري وشو چې هغه اوله موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوارخیزي اړیکې وي، بل هم د افغانستان او پاکستان د سولې موضوع وه، له تروریزم سره مبارزه او دغه راز د افغانستان او پاکستان اقتصادي اړیکې او ځینې ورته نورې موضوعګانې. نو د ښاغلي سرتاج عزیز هغه کوم ملاقاتونه چې په تقسیم اوقات کې ورته لیکل شوي هغه ملاقاتونه پای ته رسېدلي. معلومه نه ده چې سرتاج عزیز به د شپې له پلوه هم په افغانستان کې پاتې شي او که به بیرته پاکستان ته ولاړ شي. د دوی ملاقاتونه همدومره وو، نو د خبریالانو سره ډېر جزئیات شریک نه شول. دا چې د ولسمشر سره په بحث کې او دغه راز د ملي امنیت سلاکار سره په بحث کې د دواړو لورو ترمنځ څه موضوعات مطرح شوي دا به نو په وروستیو خبرونو کې معلومه شي. موږ به هڅه وکړو چې د ولسمشر له ویاند او دغه راز د نورو ادارو له ویاندانو سره خبره وکړو، له هغوی نه به معلومات واخلو چې د سرتاج عزیز او افغان چارواکو ترمنځ په بیلابیلو ملاقاتونو کې په کوم مسایلو باندې تر ډیره تمرکز شوی او آیا د سولې په برخه کې چې افغان حکومت اوس ډیره هیله پاکستان ته لري او افغان حکومت له پاکستان کوم نوې غوښتنه کړې او که بیا هم د تیر په شان اما پخوانی ژمنې شوي دي او اما پخوانی خبرې تکرار شوي دي.
دا چې د ښاغلي سرتاج عزیز او نورو افغان لوړپوړو چارواکو ترمنځ په نننیو خبرو کې دغه خبرو په اړه باندې ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي او خبري کانفرنس هم تر ډیره پورې لغوه شوی دی او نه دی شوی او جزئیات نشته. لدې مخکې افغان چارواکو څه تمې خودلې دي په خپل خبرو کې چې له پاکستاني چارواکو سره په مخامخ خبرو کې څه مسایل مطرح کوي؟
بله، افغان حکومت تر ډیره له پاکستان نه د سولې په برخه کې جدي غوښتنه درلودې او لري دی وایي چې هغه طالبان چې په افغانستان کې جنگيږي په افغانستان کې فعالیت کوي هغوی په پاکستان کې پټنځایونه لري او باید پاکستان حکومت هغوی دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې خپل جګړه او فعالیتونه پای ته ورسوي. خو څېړونکو بیا وایي چې د پاکستان ملکی چارواکي چې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم دوی په همغو ملکی چارواکو کشمیر او ملکی چارواکي دي، دوی وایي چې هغوی خپل ژمنه نشي عملي کولای او باید افغان حکومت نیخ په نیغه د پاکستان له پوزي چارواکو او دغه راز استخباراتو له چارواکو سره خبري وکړي ترڅو د هغوی هڅې ګټورې تمامه شي او په افغانستان کې سوله راشي.
بلې، د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودینو چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د
بهرنی سیاست او ملي امنیت ستر سلاکار سرتاج عزیز د سفر او د افغان چارو سره د هغه د لیدنو په اړه معلومات شریکول. لبلی خو د افغانستان د سولې علي شوروي د افغانستان او پاکستان نوي حکومتونه باید تر هر څه وړاندې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي، ځکه سوله د دوړو هیوادونو په ګټه ده. دغه شورا چارواکي په داسې حال کې د خبري کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز کابل ته راغلي دي. د شورا له مرستيال عبدالحکیم مجاهد سره د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ورنه پښتنه کړي چې د عبدالحد سرتاج عزیز پراتک سره به د دوی تمې څه دي او د سولې د راتلو په اړه باندې دوی څه تمې او غوښتنې لري؟
دا چې د پاکستان د دولت د حکومت یو لوړپوهی مقام افغانستان ته راځي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو نوی حکومت رامنځته شوی ده. د دې بهترین فرصت راغلی دی چې له ټولو نه مخکې دواړه هېوادونه په سوله باندې تمرکز وکړي، او سوله نه یوازې د افغانستان ضرورت ده بلکې د پاکستان هم ضرورت ده. نو زما په عقیده باندې د تیرو دیار لسو کلو په تجربو کې د ننی د دې ضرورت ته را رسېدلی ده چې دواړه هېوادونه په ډېر ترویح لهجه باندې یو بل سره خبرې وکړي، د اعتماد فضا رامنځته کړي. هغه شکوک اوشفاف چې د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دي، هغه هغوی ته په څرګند ډول باندې ګوته ونیسي، تر څو چې د اعتماد د فضا د راوړندې کېدلو نه وروسته هم په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، هم پاکستان کې د سولې لپاره کار وکړي.
ټاکل شوی د سرتاج عزیز د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس سره وګوري، کوم وړاندیزونه او کومې غوښتنې لري تاسو ورته؟
نو له ټولو نه مخکې زموږ غوښتنه به دا وي چې د افغانستان کې د سولې په پروسه باندې زیات تمرکز وکړي، دا ځکه چې سوله د دواړو هېوادونو په ګټه ده، د افغانستان په ګټه او هم د پاکستان په ګټه باندې ده. مخکې د سولې په پکله باندې که څه هم زباني ډېرې وعدې ژمنې شوې دي، ولې د عمل میدان کې پېښ نه ده شوی. دا چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته کېږي او هلته په پاکستان کې هم نوی حکومت رامنځته کېږي او دواړه حکومتونه په یو ښه پوزیشن کې دي، د تیرو تجربو نه په استفادې باندې موږ هیله لرو چې دوی به له ټولو نه مخکې تمرکز په سوله باندې وکړي او په عمل کې به هغه ژمنې پیاده کړي چې په پخوا باندې د سولې په وړاندې باندې کړې ولې.
مجاهد صاحب، په داسې حال کې چې پاکستان پخوا هم د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړي، خو داسې کوم ښکاره بېلګه یا په عمل ډګر کې کوم ګام نه ده اوچت کړی، تاسو دا ور څومره هیله من یې د خبرو او راتګ ته؟
زما په عقیده باندې د هر هېواد ضرورتونه د هغوی پالیسي وټاکي، اړتیاوې د پالیسي وټاکي. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایطو ته ضرورت ده، په پاکستان کې هم دوه پروژې چې د کاسا ژر زر پروژه ده او د چاپا پروژه ده د ترکمنستان د ګیس پایپ لاین، دا دواړه پروژې هم د افغانستان لپاره حیاتي دي، هم د پاکستان لپاره حیاتي دي. که دوی غواړي چې په دې دواړو پروژو باندې کار وکړي، نو لومړی توبه سولې ته ورکوي. افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسېږي، افغانستان پای ته ورسېږي، سوله رامنځته شي. زما په عقیده باندې دغه اړتیاوې دي چې د دواړو مملکتونو هغه عمده پالیسي او سیاستونه ټاکي.
مجاهد صاحب، بله پوښتنه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کابل ته راغلی و د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. په افغان سوله کې د ترکیې همکاري څومره مهمه دي تاسو له نظره؟
په تیرو 1400 کلونو کې د ترکیې حکومت د افغانستان په وړاندې باندې یو مثبت سیاست درلود، خصوصا د سولې په ارتباط باندې پوروار دا ویلي دي چې د ترکیې حکومت ته حاضر ده. په ترکیه کې د افغانستان د وسلوال مخالفانو کوربه وګرځي، هم د افغانستان د حکومت او دولت د ترکیې حکومت هم له پاکستان سره دوستانه روابط لري، هم د افغانستان سره، او هم غواړي په اسلامي نړۍ کې خپل پوزیشن ډېر واضح څرګند وښيي چې د مسلمانانو په ګټه باندې ده. موږ هیله کوو چې د ترکیې د دغه دوستۍ نه او د دغه مثبت سیاست نه په ګټه باندې به دواړه هېوادونه له دې نه استفاده وکړي او ترکیه به په افغانستان کې یو ښه منځګړی رول ادا کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستيال عبدالحکیم مجاهد خبرې مو اوریدلې. ښاغلي مجاهد، له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په راتګ سره باید له هغه سره د سولې په خبرو باندې ډیر تمرکز وي، او که چیرته ښاغلي عزیز د دوی له چارواکو سره خبرې وکړي، البته د سولې عالي شورا له مشرتابه پلاوي سره وګوري، نو دوی به ځینې مشخصې غوښتنې د سولې په اړه باندې ورڅخه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان د مشرانو جرګې په اړه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د لوی سرنولۍ د بېغورۍ له امله د کابل بانک د قضیې 14 تورن کسان له هېواده تښتېدلي دي. د دې جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ په عمومي جلسې کې وویل لوی سرنولۍ باید مخکې له مخکې دغه کسان ممنوع الخروج اعلان کړي وای. خو د کابل بانک امنیتي چارواکي وایي چې د کابل بانک د قضیې 8 تورن کسان یې نیولي او نور د انټرپول یا نړیوالو پولیسو دنده ده چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبي په ریپورټ کې.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد له امله به د کابل بانک قضیه لکه څنګه چې لازمه ده ونه څېړل شي. د دې جرګې غړي د یکشنبې په ورځ وویل کله چې افغان ولسمشر اشرف غني احمدي د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو د نیولو امر وکړ نو په قضیه کې ښکېل 14 کسان له هېواده وتښتېدل. د دې جرګې یو شمېر غړي وویل که چېرې په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات رامنځته نه شي دا ډول قضیه به یوازې د یو فرمان په ډول پاتې شي. سناتور زلمی زابولي په دې اړه وویل
بدبختانه لوی سرنولۍ چې مخپله دوی غلي دي، نه ممنوع الخروج کړل، نه د هغو څخه پوښتنې هغه توقیف کړل. اوس فعلا که موږ قضیه وینو 14 نفر یې نور هم تښتېدلي دي. تاسو په دې کې دی که چېرې جناب رئیس الجمهور همدغسې قدمونه اخلي، اول دي لوی سرنولۍ او ستره محکمه چې هغه پخپله
د مشرانو جرګې یو بل غړي بلقیس روشن بیا وایي د کابل بانک په قضیه کې هغه کسان مبارزه شوي چې په تېر حکومت کې پیاوړی ملاتړ درلود.
د دې پر ځای چې د کابل بانک په قضیه کې حسین فهیم، محمود کرزی او یو شمېر نور ښکېل کسان پکې شامل کړي، هغوی ته یې برات ورکړ او نور چې یې توانایي درلود له هېواده بهر وتښتېدل.
خو تر دې مخکې د افغانستان لوی سرنولۍ ویلي و که د کابل بانک د بحران عاملین محاکمې ته حاضر نه شي نو په وړاندې به یې غیابي فیصله صادره شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر راوخلو خو مسؤولین خبرې کولو ته حاضر نه شول. په عین حال کې د کابل امنیې قمندان جنرال ظاهر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تورن کسان یې نیولي او په خبرې پاتې نور کسان چې په بهر کې دي باید د انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو په مرسته ونیول شي.
کوم کسان چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل وو او تنه مو نیولی دي او نور کسان چې پاتې دي زموږ له صلاحیتونو څخه بهر دي. هغه څه چې موږ ژمنه کړې وه پوره کړې او نور موږ پورې اړه نه لري.
لوی سرنولۍ هم په دې ورسیو کې د کابل بانک د قضیې اړوند 10 دوسیې د کابل استیناف محکمې ته سپارلې. جمهور رئیس اشرف غني احمدزی د کار د پیل په لومړۍ اونۍ کې فرمان صادر کړ چې د کابل بانک قضیه څېړنه دې بیا پیل او لوی سرنولۍ ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې په دې موده کې د دې قضیې اړوند تورن کسان محاکمې ته حاضر کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږی چې په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه لري. البته د ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر خبرونه کوي، خو آشنا رادیو بیا د ماخام لو د سهار تر وو په همدو صفو اوریدلی شي. د انتخاباتو د سر ادارې او د مدني ټولنو ځینې بنسټونه د انتخاباتو له خپلو کمیسیونه غواړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو لیستونه برابر او د رای ورکونې مرکزونه مشخص کړي. د دې بنسټونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په انتخاباتو کې ځانګړي لیستونه کولای شي د احتمالي تقلب، د رای ورکونې د کمښت، د رای پاڼې د کمښت او ځینو نورو تخنیکي ستونزو مخنیوی وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون مسؤلان وایي په کمیسیون کې هم په دې اړه خبرې روانې دي در رای ورکونی په شرایطو د برابرو کسانو لیستونه برابر کړی. نور حال مرضیه احمد زیرا کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي کې چیرې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لیستونه برابر او د رای ورکونې مرکزونه مشخص شي نو د انتخاباتو 50% مشروعیت به تضمین شي. د دې بنسټ مشر نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د رای ورکونکو د لیستونو د ارزښت او د رای ورکونکو د مرکزونو د ټاکلو په خبري ناسته کې د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل سو دې مسلې ته جدي پام وکړي. ایوب زاده د تیر انتخاباتو یو عمده ستونزه د رای ورکونکو د لیستونو نه موجودیت په ګوته کړ.
لږ شدید ډېر مهم انتخابات لپاره د انتخابات شفافیت لپاره ډېر مهم دی چې هغه جوړ شي. له خیره دغه پارلماني انتخابات مونږ کولای شو چې دغه 50% شفافیت تضمین کو په انتخابات کې. چې لیست به نه وي مشکلات به ډېر وي، مونږ لپاره مشکلات به ډېر وي، د کمیسیون لپاره مشکلات به ډېر وي. دغه څوک چې ګډون کوي رای دهنده پایس کې هغه هم به مشکل وي. خو مونږ دا کار شروع کړی ده، خدای وکړي چې وکولای شو چې دغه انتخابات پارلماني لپاره مونږ لیست ولرو.
ښاغلی ایوب زاده وایي د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی سو هر څومره زر چې ممکن وي درې ورکوونکو لیست د ولسي جرګې تر راتلونکو انتخاباتو پورې برابر کړي. د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا په دې اړه یوه اعلامیه هم صادره کړه او د ملي وحدت له حکومت یې وغوښتل چې د خپلو ژمنو په اساس په انتخاباتي نظام کې باید جدي اصلاحات رامنځته کړي. اعلامیه کې راغلي که چیرې په انتخاباتي بنسټونو کې د پام وړ او بنیادي بدلونونه رانشي، په افغانستان کې باید د شفاف انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن وي. خو د انتخاباتي نظام د اصلاح غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو تیر انتخابات په میاشتو میاشتو وغځېدل او تر اوسه هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده معلومه. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې په کمیسیون کې هم په دې اړه خبرې روانې دي سو په شرایطو برابر درې ورکوونکو لستونه راتلونکو انتخاباتو ته آماده کړي.
هغه مورد چې د انتخابات کمیسیون ای په اړه تل بحث لري هغه د الکترونیکی تذکرو ویش او د رای ورکوونکو د لیستونو برابرول دي چې باید د رای ورکوونکو لیست ترتیب او په دې برخه کې اقدامات وشي.
د شفاف انتخاباتو بنسټ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي سو ټولو خلکو ته د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي. د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس به هم راشو د سینې د سرطان د مخنیوي په هدف د عامه روغتیا وزارت لخوا د پروګرامونو د جوړیدو په اړه غونډې ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په هدف نوي پروګرامونه جوړ کړي. د وزارت د یکشنبې په ورځ د اکتوبر 19 کېږي په ټول هیواد کې د سینې د سرطان پر ضد عمومي کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزیره ډاکټر سریا دلیل وایي په افغانستان کې د سینې سرطان تشخیص سهولتونه ډیر محدود دي او په دې برخه کې د درملنې مرکزونه هم نشته. سن لمړی میرمنی بیبی ګل غنی چې په یاد کمپاین کې ګډون کړی وو په هیواد کې د سینې سرطان د مرکزونو په جوړولو او په دې برخه کې د عامه پوهاوي په پروګرامونو ټینګار وکړ. د اړه نور معلومات له کابل در رحمت الله افغان راپور کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خزو د سینې سرطان د تشخیص او درملنې په برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او حکومت یې سپارښتنه وکړه چې دې برخې ته یو اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د وزارت د یکشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د سینې د سرطان پر وړاندې کمپاین پیل کړ او د یاد وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د سینې سرطان د مخنیوي او تشخیص لپاره باید په ټول هیواد کې جدي هلې ځلې وشي. د عامه روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل وویل دا مهال په ټول واد کې د سینې سرطان تشخیص یوازې په کابل کې د فرانسویانو په روغتون کې کیږي چې د هغه بیا هم ډیره لوړه ده.
تمویل ای برنامه مخصوصا تمویل دوامدار
زمنګ د راتلونکو کلونو اهداف بدوي چې د دې پروګرام د دوامدار او پایدار تمویل لپاره کار وکړو. د تمویل بعد کورنۍ او اوایدو د عامه او خصوصي ګډون او په اوږدمهاله کې د روغتي بیمې له طریقه هغه لاري چاري دي چې د عامه روغتي وزارت وربني کار کړي ولې پاینې حل کې دغه کار د ټولو غډون ته جدي اړتیا لري.
د امیر روغتیا وزارت وای د سرطان د مخنیوي په هدف هغه مرمن چې عمرونه یې د شلو او 15 کلونو ترمنځ وي باید په کال کې دوه ځلې او هغه مرمن چې عمرونه یې له 30 او وخت وي باید په کال کې یو ځل روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او ځانونه معاینه کړي. په دې کمپاین کې د عامه روغتیا وزارت سربیره د کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو هم ګډون درلود. د کمپاین ټولو ګډونوالو د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت او همدارنګه له مرستندوی هیوادونو وغوښتل چې د سینې سرطان د تشخیص او درملنې لپاره زیات مرکزونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمنې بیبی ګل غنی چې د کمپاین ګډونواله و غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې د سینې د سرطان په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي.
که سرطان سدیه است می تواند
د سینې سرطان لا لوړاندې او لوړو صحي مراقبتونو ته اړتیا لري. د دې ناروغۍ پر وړاندې د میرمنو د پوهې کچه باید لوړه شي، په خپل وخت تشخیص او تداوی وشي. وقایوي طب په دې کې مهم رول لري، باید ورباندې جدي پام وکړي. غواړم ټینګار وکړم چې د هیواد د لومړۍ میرمنې په توګه به تل له تاسو سره یم.
په دې کمپاین کې درې هغه مېرمنې چې په دې ناروغۍ اخته وي او په بهر کې درملنه شوې او وایي چې د درملنې ټول لګښت یې $8,000 امریکایي ډالرو ته رسېده. هغوی هم له افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې د ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه په دې ناروغۍ د اخته مېرمنو کره شمېره نه ده معلومه، خو کیدای سي دغه ناروغۍ په هیواد کې د میندو د مړینې د کچې له لوړوالي سره مرسته